په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت دوري څیړنه پیلوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ثور 10 د اپریل میاشتې 9 په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بلخ، سمنګان، پروان، کابل، پکتیا، کونړ، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، خوست، ننګرهار، بامیان، میدان وردګ، نورستان او لوګر کې د شدید اورښت او ورسره د سیلابونو د بهیدو اټکل کړي. د بدسل کې د چې له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پرون رسنوي ته په استول خبر پاڼې کې ویلي چې د روانې ثور میاشتې لشپږمې را په دې خوا د سیلابونو او اورښتونو له کبله په 15 ولایتونو کې د 2 تنو د مړینې ترڅنګ یو شمېر کورونه نړېدلي او لارې ویجاړې سوي دي. لو پولیو د پاک افغانستان ادارې اعلان کړی چې نن دوشنبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ګزڼ د مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پیلوي. د ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د واکسین ترڅنګ به ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکړل سي. د پولیو فری افغانستان یا لو پولیو څخه د پاک افغانستان ادارې ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د مقاومت د لوړېدو لپاره ګټور بللې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې لا هم یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا ګزړن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ایران د 13 وار لپاره د آسیا د فټسال اتلولي وګټله. د ایران او تایلند ټیمونه د آسیا د فټسال اتلولي فائنل ته وتلي و چې بلاخره ایران 4-1 پوړاندې کوربه تایلند ته ماتې ورکړه. د آسیا د فټسال اتلولي سیالي په تایلند کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. افغانستان هم پرون د آسیا د فټسال اتلولي سیالیو د پلی آف په فائنل لوبه کې قرغیزستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې لار پیدا کړه. افغانستان په دې لوبه کې 15-3 قرغیزستان ته ماتې ورکړه او توانید د آسیا د فټسال د 5 ټیم په توګه نړیوال جام کې خپل ځای تثبیت کړي. د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي یو هیئت په غزه کې د اوربند د ټینګښت پر سر د خبرو لپاره نن دوشنبه د مصر پلازمینې قاهرې ته سفر کوي. د حماس ډلې یو چارواکي دا خبره رویټرز خبري ایجنسی ته کړې ده. د بدسل کې د چې منځګړو خپلې هڅې چټکې کړې چې د غزې تړنګې په جنوب کې پر رفح شار د اسرائیل تر پوځي عملیاتو مخکې یو موافقه وسی. د حماس ډلې دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیست سلسی ویلی چې د دې ډلې یو هیئت به د اوربند پر هغه پیشنهاد چې منځګړو قطر او مصر ته سپارل شوی او د اسرائیل پر ځواب بحث وکړي. هغه د وروستیو وړاندیزونو په باب څه ونه ویل. د نړیوال اقتصادي فورم اصلي غونډه نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې دوام کوي. د غونډې ته د نړۍ د څه باندې 60 هیوادونو استازي وربلل سوي چې فلسطیني مشران هم پکې شامل دي. د دې دوه ورځنۍ غونډې ګډونوال نن په اصلي بحثونو کې تر ډیره په غزه کې د اوسني کړکیچ د هواري او د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند هڅې کوي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجدعان پرون ویلي چې د غزې جګړه پر نړیوال اقتصادي وضعیت خورا زیات فشار اچوي. هغه د اقتصادي فورم د غونډې په درشل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه کړې او پر نړیوال اقتصاد یې د غزې تړنګې د جګړې د اثراتو په اړه خبرداری ورکړې ده. د اوکراین پوځي چارواکو منلې چې د روسي ځواکونو د سختو حملو له کبله په ځینو سیمو کې شاتګ ته اړ شوي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز جنرال الکساندر سیرسکی پرون په خپل ټلګرام کې دا خبره کړې ده. هغه د وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړې. جنرال الکساندر زیاته کړې چې ځواکونه په پوکروفسک او کراخوف سیمو کې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړې چې قومندانانو د مدافعانو د ځاني خوندیتوب لپاره هغوی د لومړیو کرښو داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي چې دفاعي نسبتا ښه کېدای سي. اوکراینی پوځیان داسې وخت په ځینو سیمو کې د روسانو له سختو بریدونو سره مخامخ دي چې روسیې د اوکراین د انرژي تاسیسات هم په نښه کړي دي. اوکراینی چارواکو له دې سره سره بیا ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره دښمن تکتیکي بریاوې خپلې کړي خو له عملیاتي پلوه کومه لاسته راوړنه نه لري. په زرګونو کسان یو بیا د ګرجستان پلازمینه تبلیسی کې په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. دوی د واکمن ګوند لخوا د نوي قانون د معرفي کولو د پلانونو خلاف لاریون وکړ. محلی منتقدین او لویدیز هیوادونه وای دغه قانون به د جنوبی قفقاز په دغه هیواد کې د خپلواک او اوازونو د ځپلو لپاره وکارول سي. پرونی اعتراض د دوو اونیو د لاریونونو په دوام موسی چې د اپوزیسون د ګوندونو او د فعالانو د هغو ډلو لخوا رهبری کیږي چې د پارلمان لخوا د بهرنیو ایجنټانو د لایحې د تصویب خلاف دي. منتقدین وایي دا هغه قانون ته ورته دی چې په روسیه کې د منتقدانو د غلي کولو لپاره کارول سوی دی. شاوخوا لس زره کسان پرون د تبلیسی په مرکزي میدان کې راټول سوي وو. ګڼو برخوالو د اروپایي ټولنې بیرغونه له ځانونو سره لیږدول. ځینې راپورونه وایي نیمې شپې ته نږدې ځینې معترضان د پارلمان ودانۍ ته نږدې له امنیتي کرښو تیر سول چې په ځواب کې پولیسو د دوی د تیتو پرک کولو لپاره وشکۍ بهوونکی ګاز او د مرچو سپرې وکاروله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت دوره‌ای څېړنه پیلوي. د شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ لمخ کې یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې پکې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترنګلې ارزول سوی دی. طالبان بیا ادعا کړي چې دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې تامینوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانانو په تیره بیا ښځو انجونو قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو د بشري حقونو د محدودیت لپاره څه باندې 200 فرمانونه حکمونه او لارښوونې اعلان کړي. د بشري حقونو د شورا په ویبپاڼه د دغه راپور یو لمړنۍ او له وړاندې ثبت شوې بڼه خپره شوې چې د افغانستان استازولۍ ورسپارله. تمه ده د بشري حقونو شورا کې پر یاد راپور سربېره دوه نور راپورونه هم وړاندې شي چې یوې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو ارزونې دي او بلې د بشري حقونو د فعالانو نظریات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د څنګه مسؤل محب الله طائب ازادي راډیو ته ویل د 2018 کال لاګست را ورسته موږ په افغانستان کې د بشري حقونو په ټولو مواردو کې یو سخت شاتګ تجربه کړ. موږ د بشري حقونو د دفاع د شاوخوا 9 بنسټونو او اشخاصو په ګډون یو ملي راپور هم چمتو او وړاندې کړی دی. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي د تیر جمهوري نظام د استازو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بشري حقونو شورا ته په وړاندې کېدونکي ملي راپور کې راغلي چې طالبانو له ټولو ژمنو سره سره چې نړیوالو ته کړي وي د بشري حقونو پر رعایت کې پاتې راغلل او ټول هغه نړیوال بشري قوانین او کنوانسیونونه یې ناقص کړل چې افغانستان یې غړیتوب درلود. طالبانو سره له دې چې د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د دوره‌ای ارزونې په اړه لا څه تبصره نه ده کړي، خو مخکې ادعا کړې چې د افغانانو او په تیره بیا ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامینوي. د ملګرو ملتونو په بشري حقونو شورا او جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ سپارښتنه کړې چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید د بشري حقونو په درناوي مشروط وبلل شي. د دې استازولۍ په خبره په افغانستان کې باید په یو ټول شموله حکومت چې ټول خلک ښځې او ځوانان پکې شامل وي ټینګار وشي. د استازولۍ راپور هم درس ټینګار لري چې د بشري حقونو د ناقص د ټولو مواردو د خپلواکې څېړنې لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا تر دې مخکې په تیرو 20 کلو کې 3 واره نور هم د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت دوره‌ای ارزونه کړې چې وروسته یې په 2019 کال کې شوې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په بلوچستان کې ګڼو سوداګرو په یوې اعتراضي غونډه کې وویل چې په کار ده د دوی غوښتنې ومنل سي. تب د اصل کې ده چې په چمن کې دروان پرلات څه کم څلور میاشتې کېږي. دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته دي د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو شرط لري کړی سي. دا هم تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پراپور کې.
د اپریل پر 8مه د بلوچستان سوداګرو د سبې په ګڼو برخو کې په چمن کې روان پرلات په ملاتړ احتجاجي مظاهره وکړه. په کوټه کې د احتجاج مال سوداګرو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چمن کې روان پرلات غوښتنې دي ومنل سي. هغوی وویل که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د نورو احتجاجونو کولو ترڅنګ کاربندیز هم اعلان کړي. د احتجاج په اړه د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مشر محمد ریم کاکړ مشالیډو ته وویل
د نن نتیجه د چمن د پرلط په حواله دی چې د چمن د پرلط یی 201 سورج نن پرکیش لہذا دروسه پوری نسبایا حکومت په دې کې ساخه چې د دې مسله ورال کې نو پاکي حکومت د دې مسله ورال کې دا چې دروازه نسته چې زمر د پرلط مشرانو دې نه ورته کوله دا غا باوجود د دې مسله نه التی دا دومره مسله ګرسنه ده دا غو پوری دې په دغه شنخت کار باندې دې مسله ورال کې چې جو راځي د یو روز د روزګار د یو پیسې یو دغه کورونه په ساتي د یی چا سیور پنسته و میش کې پر دازای باندې خاران نه چې در په دره
د کوټ سوداګر وایي چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازمي کول سره د دوی کاربارونه ډیر اغیزمن سوي دي د احتجاج مال د بلوچستان د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر حضرت علي اڅکزي مشالډو ته وویل
زموږ پر کاروبار ډیر غټ اثر لیدلی دی یعنی چې 50% به مخکې زموږ کاروبار وو اوس 50% سره رسیدلی زموږ کم مال چې دی دا په قانوني طور خو را روان دی دا اوس موږ د کم د پرلط ناس دی دا کم د بارډر دا د بارډر او خلکو ته دا کنسیشن انګریز ور کړی دی چې دا خلک دی غټه غ اینډ کیری چې په انګریزي ورته وای چې دا دوی ته الاوډ دی نو اده اینډ کیری سامان کدل تر راځي دا دواړو کومنه یو بل ته کاروبار سره کوي
په چمن کې روان پرلط تیر زر دروشتم مې لدی کال د اکتوبر لېشتمې هغه مهال د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پندیان لخوا پیلسو چې حکومت د 2000 دروشتم کال اکتوبر تر دیرشمې اسناد نه درلودونکو بارینان ته لېواده د وټلو امر کړی وو او د نومبر ل لومړی نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی وو د چمن پرلطوال حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په چمن کې روان پرلطوایان او د غزي د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د اپریل پر 8مه د چمن د پرلطپاړه مشالډو ته وویل
بل لار نسته مشته دوی لار راپاتې دي د پاسپورت ون ډاکومنټ رجیم خلاف در کندهار در کوټي 100 کیلومتر دننه سکوير چې کوم یو زبان یو رنگ نسل پروت دی د پټول جان کې قانون د حق لري لیاز لاز مش پښتون کام هم دا لري لکه په پاکستان کې پر کوم بارډر د ایران د تپتان سره سیستان بلوچستان دا بارډر باندې ایرانی بلوچستان دي پر ګوادر کاشغر دا روټس هم خلک زیراځي د چینا سره داري لري د انډیا سیالکوټ واګا بارډر نور داسې بارډران د هندستان سره موږ لرو الته مقامي خلک تګ را تک کوي چې هندستان پاکستان وایي چې زموږ مخالف دشمن ملک دی دا غره کم د افغانستان ډیر سرحدونه دا هم د تګ را تک د پاره زیرازي نو موږ چمن بارډر هم د اک لرو
که څه هم حکومت د سوداګرو د وسنۍ احتجاجونو په اړه څه نه دی ویلي خو هغه وخت حکومت ویلي وو چې په ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولې په ایواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي په خاطر کړی سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
ازادي ریډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه او زموږ د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهر طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بارم به کس دیگه شاید بته اما مرا میکشه باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده خطر مرگ بود به مادر دیگه بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه
دا غږ د میرمن حماسی وو اغلی حماسه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سی ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سی مرسته کوله لبد مرغ باید وایو چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کله چې په یو شمېر کورنیو کې لور نړۍ ته راځي،